په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کډای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو همدراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
خبرنو ساتکی د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر ډارمان لونی وژنه وغندله. نن په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کېده او پاریس کې نن سهار د اور لګیدو په حق کې و کسان وژل شي. بشپړ خبرونه. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر د پښتون ژغورنی غورزنګ د وژل شوی مشر ارمان لونی وژنه وغندله. میر ضیا لانګو پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال داسې وویل.
حکومت بلوچستان واقعي پروفیسر امان الله
د بلوچستان حکومت په دې پیخه کې د پروفیسر ارمان لونی پر مړینه افسوس کوي. د کورنۍ په غم کې ځان شریک بولي او غوي ته دا باور ورکول غواړي چې ټول حقایق به د خلکو مخې ته برسیره کوي چې هغه څنګه وژل شو. دا هم ویل چې د طبي معایناتو یا پوسټ مارټم د راپور مخې ته راتلو نه پس به د پیخې تر شا لاس لرونکو کسانو خلاف کاروي وشي. هلته په بلوچستان کې د عوامي نشتلګون مشرانو هم پرون په کوټه کې په یو خبري کانفرنس کې د پیخې غندنه وکړه. د یادګون صوبایي مشر د یادګون صوبایي جنرال سکرټر حاجی نظام الدین ویل حکومت د پیخې تر شا لاس لرونکو کسانو ته سخت سزا ورکړي. درمان لونی مور بی نیکبخت هم پرون مشال لړیو ته ویل حکومت د غې د زوی قاتلینو ته سخت سزا ورکړي. د پاکستان پوځ وایي په جنوبی وزیرستان کې امنیتي ځواکونو پر ډزو درې ترهګر وژلې دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو اداره آی ایس پی آر وایي د جنوبی وزیرستان په ګلکس سیمه کې دغه عملیات ترسره شوي. پوځ وایي دوی د استخباراتي معلوماتو پر اساس دغه برید ترسره کړی او له وسلوالو یې مشینګڼې، لاسي بمونه، مخابرې او پیسې هم ترلاسه کړې دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پېښور کې یو شمېر نرخزیانو پرون د یوې مظاهرې پر مهال له حکومته د دوی د سر او مال د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د جی ډی په نوم یو نرخزي مشال لړیو ته ویل د جنوري په 13 په کرک کې د دوی په ملګرو ډزې وشوې چې په نتیجه کې یو نرخزی مړ او درې نور ژوبل شول. د جی ډی په وینا د کوهاټ په روغتون کې زخمي نرخزیانو سره مناسب سلوک ونه شو. خو په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقونو د سرکاري ادارې مرستیال مشر اکبر علي مشال لړیو ته ویل چې په نرخزیانو له برید کوونکو څخه یو تن نیول شوی او د کوهاټ روغتون د عملی خلاف هم کاروایی په پام کې ده. ټاکل شوی چې طالبانو یو پلاوی په مسکو کې د مهمو افغانو سیاسي شخصیتونو سره چې په کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم شامل دی خبرې وکړي، خو په دې لیدنه کې د افغان حکومت استازي نه دي شامل. دا لیدنې چې نن ترسره کیږي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر په نیوکه کړي. د افغانستان اجرایی رئیس هم ویلي چې افغان حکومت باید د داسې خبرو برخه وي. هغه ویلي کابل به دا غوره ګڼلی وای چې د مسکو د غونډې بڼه بدلوي، خو روسي حکومت ویلي دا غونډه په مسکو کې د میشتو افغان مشرانو د یوې ادارې لخوا جوړیږي او دوی په جوړولو کې لاس نه لري. په عین حال کې امریکا په زغرده د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې. په دې غونډه کې د طالبانو لس کسیز پلاوی ګډون لري چې مشري شیر محمد عباس ستانکزی کوي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې 2013 کال په لومړیو کې پر انټر کانټینټل هوټل د ترسره شوي برید په تړاو 21 کسان په بند محکوم شوي چې په کې 8 تنه طالبان او 14 تنه د کابل بلخ امنیتي شرکت غړي دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي مشال لړیو ته ویل د دې پیښې تر شا لاس لرونکو 8 طالبانو ته له 20 تر 1.5 کلونو پورې سزا ورکړل شوې ده. د نوموړي په خبره د کابل بلخ امنیتي شرکت 14 کارکوونکي هم چې د هغه برید پر مهال د انټر کانټینټل هوټل د امنیت مسؤلیت درلودلو د وظیفي غفلت له کبله له 2 تر 5 کلنو په زندان محکوم شوی. تیر کال د وسلوالو لخوا پر انټر کانټینټل هوټل شوی برید کې 22 تنه وژل شول. په دې پیښه کې د 14 بهرنیو اتباعو وژنه تایید شوې وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د نوماندانو د لومړني لیست اعلان لپاره تخنیکی تیاری بشپړ شوې ده. د دغه کمیسیون یو ویان زبی ساده تیر ماښام مشال لډیو ته ویل چې په دې اړه د کمیسیون د مشرانو د پریکړې په تمه ده.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون تصمیم لري تر څو د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو ابتدایي لیست من خپور کړي. په دې اړه باندې ټولې هغه تخنیکي چارې بشپړې شوې دي. یوازې د کمیسیون د رهبرۍ پریکړې ته اړتیا ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په دغو انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره 300 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. د پاریس ښار د استوګنې په یوه ودانۍ کې نن سهار د اور لګیدنې پیښه کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي. د اور وژنې یا اطفایي ویان کلیمنت کاګنن وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 28 نور کسان ژوبل شوي هم دي. د نوموړي په وینا اور وژونکي د لمبو د سړولو او د نورو اغیزمنو شوو کسانو په لټون بوخت دي. دوی وایي د اور لګیدنې دغه پیښه د ښار په یوه اته پوړیزه ودانۍ کې مخې ته راغلې ده. نوموړی وایي له شلو زیاتو کسانو د اور لګیدنې نه پس د کړکیو له لارې ځانونه ویستي او یا یې هم د ودانۍ بام ته ځانونه رسولي وو چې له هغه ځایه اور وژونکو خوندي ویستلې دي. د عراق ولسمشر ویلي د هغه امریکایي سیال ترې دا اجازه نه ده غوښتې چې په یاد هیواد کې میشت امریکایي سرتیري دي د ایران څارنه وکړي. ولسمشر ابراهام احمد صالح د څرګندونې د فبروري په څلورمه نېټه له هغې وروسته وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل امریکا په عراق کې یو بې ساری پوځي مرکز لري او دوی دا مرکز د دې لپاره ساتل غواړي چې په ایران نظر وساتي. د عراق ولسمشر صالح په بغداد کې یوې غونډې ته وویل امریکایي ځواکونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو تړون پر اساس د ترهګرۍ د ختمولو په خاص ماموریت په عراق کې موظف شوی وو او په کار ده چې دوی تر همغه ماموریت محدود پاتې شي. نوموړي زیاته کړه امریکا د خپلو مسایلو له وجې عراق تر فشار لاندې نه راولي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه څرګندونې د فبروري په دریمه سی بي ایس ټلویزیون خپرې کړې وې. اروپایي ټولنې دغه نوي میکانیزم هرکلی کړی چې تر مخې به د امریکایي بندیزونو باوجود له ایران سره تجارتي اړیکو ته لاره هواره شي، خو پر تهران هم د بیلیسټیکو توغندیو د پروګرام د اروپایي ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د دښمنو فعالیتونو او د منځني ختیځ په چارو کې د مداخلې له وجې نیوکې کړي. د بلجیم په بروکسل ښار کې تر یوې اونۍ زیاتې مودې لپاره تر سیاسي بحث وروسته د فبروري په څلورمه نېټه په یوه ګډه اعلامیه کې چې د یادې ټولنې د غړو هیوادونو د سفیرانو لخوا په یوه خوله منظوره شو ویل شوي، اروپایي ټولنه د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال جوهري تړون د خوندي کولو لپاره خپل ژمنتیا بیا پیلوي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس د تسمنګ همکار سراج ظهیر د هوا حال او د کرنسی بیا وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ 40 پیسې غستل کیږي او په 138 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 109 روپۍ 80 پیسې او په 108 روپۍ. یو یورو په 155 روپۍ او په 158 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 80 روپۍ 80 پیسې او په 80 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 80 روپۍ 80 پیسې او په 80 روپۍ 80 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپیه 20 پیسې غسل کیږي او په یو روپیه 30 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم وو، بنو کې 14 او 6، ژوب کې 8 او منفی 15، او کوئټه کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم منفی 15 ډیګری سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د بلوچستان حکومت ویلي په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ محمد ابراهیم ارمان لونی پر وژنې خواشینی دی او د پیښې پلټنې به کوي. په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو بیا دغه پیښه په کلکه غندلې.
موږ د دې په پیښې ډېر مزاحمت کوو، قاتلان دي ونیول سي، چا دا قتل کړی دی، چا دا عمل کړی دی، هغه ته د سخت سے سخت سزا ورکوي.
نن په مسکو کې د افغان سولې په اړه یوه غونډه کیږي. په دې غونډه کې د افغان حکومت کوم پلاوی ګډون نه کوي او یو چارواکی وایي د مسکو د غونډې خبرې او پریکړې د افغانستان د روغې جوړې روانو هلو ځلو سره مرسته نه کوي.
چې هر خبره کیږي د غې د اجرا کولو لپاره نه کوربه هیواد کولی شي چې کوم تضمین ورکړي او نه د غونډې ګډونوال.
او پرون د پیښور په باچا خان مرکز کې د پښتونخوا د یوه نومیالي علمي قدر قلندر مومند تلین د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شو.
یو ښه شاعر او یو ښه افسانهګار قلندر صاحب چې کومې افسانې لیکلي دي هغې نه تر اوسه پورې په پښتو کې چا ښې افسانې نه دي لیکلي.
پر یو شمېر نورو سیمهییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال راډیو سره اوسئ. اولنی موضوع: د بلوچستان حکومت ویلی په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ محمد ابراهیم ارمان لونی د وژنې پر پیښې خواشینی دی او په دغه اړه به پلټنې کوي. دا خبره د بلوچستان د کورنۍ او چارو وزیر میر ضیا لانګو پرون ماښام په کوټه کې خبریالانو ته کړې. هم پرون بیا د بلوچستان لپاره د عوامي نېشنل ګوند مشرتابه په یو خبری کانفرنس کې د لونی وجنه په کلکه غندلی او په پیښه کې ککړو کسانو ته د سزا غوښتنه کړې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي د لورړای پولیسو د فبروري پر دویمه پر ارمان لونی تشدد کړی او هغه وژلی دی. ایوب ترین معلومات راکوي.
د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر زیالنګو تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت وویل چې په لورلای کې د پروفیسر ابراهیم ارمان لونی په وژنه باندې د بلوچستان حکومت او ولس ډېر خواشینه دي. د صوبای وزیر په وینا چې د پوسټ مارټم د رپورټ د راتلو وروسته به په پیښه کې د تورونو کسانو په ضد کلک قانوني ګامونه پورته کړي.
سوشل میډیا پر دیکھ رہے
د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر زیالنګو وایي چې د څو ورځو راهیسې پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو باندې وینې چې ځینې خلک په موټرانو کې را روان دي او ریاست هیڅوک نه راګرځوي، پر هغه برسیره د ریاست او ریاستي ادارو په ضد ناوړه نارې او خبرې کیږي، خو حکومت د څه ناوړه پیښې د مخنیوي لپاره د پی ټی ایم او مشرانو ته د ارمان لونی په جنازه کې د ګډون کولو اجازه ورکړه. میر زیالنګو دا هم وویل چې ځینې سیاسي ماتونه پر دغه پیښه باندې خپل سیاست ته دوام ورکول غواړي او خلک د ریاست په ضد د راپارولو په هڅه کې دي. بل خوا د عوامي نېشنل ګوند هم د پیښې په کلکه سرغندنه کړې ده. تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت د دغه ګوند صوبایي جنرال سکرتر اجي نظام الدین غوښتنه وکړه چې په پیښه کې تورن کسان په سخته سزا محکوم کړل شي.
او دا یو ډېر بد واقع وسوله او د دې به ډېر زیات رد عمل هم راشي او موږ نن دا میسج هم ورکړي چې موږ مزامت کو قاتلان دی ونی ورس چې چا دا قتل کړی دی چا دا عمل کړی دی هغه ته دی سخت سے سخت سزا ورکول شي.
هلته د لور رئیس خبر اغلو اطلاعاتو کې ویل شوی دی چې تر دم غړي پوری پولیسو د ابراهیم ارمان لونی د قتل په تور کې د چا په ضد اف آی آر او مقدمه نه دل کړي. د غړول بلوچستان الله وزیر جام کمال هم د لور لای د پیشي نه هوازي غندنه کړې و، بلکې د ژوب د کمشنر څخه په 24 ساعتو کې رپورت وشته وو کوم چې لا تر اوسه نه دی خبر شوی.
ایوب ترین رپورټ راکاوه. په داسې حال کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لونی د وژنې پر ضد د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. د نوموړي مور انصاف غواړي. هغې له مشال لړیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې نه غواړي بل پښتون ځوان په ورته ډول ووژل شي. د لونی مور هیله وښوده چې د زوی مرګ به یې پښتانه سره یو ځای کړي او دا چې د هغوی د حق غوښتنې هڅې به لا پسې قوي شي. د بشیر ګواخ رپورټ ورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي یو مشر ابراهیم ارمان لونی مور بیبي نیکبخته له حکومت غواړي چې د زوی قاتلینو ته دې سخته سزا ورکړي شي. نوموړی د فروری په څلورمه مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې چارواکي دې واضح کړي چې د دې زوی څه جرم کړی وو.
قاتلان د ونیول سي، د قاتلان د سزا سي، د پاکستان سره د داتو پوس وسي چې دای سلام سلام لګر د پاکستان د داتو پوس وسي چې دای سلام سلام شي چې شي کړی.
د بوري یا لورلای سره تعلق لرونکي شپږ دیرش کلن ارمان لونه د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر غړی وو. د هغه د کورنۍ تر مخه نوموړی د بلوچستان پولیسو د فروری په دوهمه په وهلو ډبولو هغه مهال وواژه چې د پښتنو حقونو لپاره په بوري کې احتجاج کاوه. د بلوچستان کورنو چارو وزیر میر زیولا لانګو مشال ریډیو سره د فروری په دریمه خبرو کې دا کړی چې لونه د وهلو نه بلکې د زړه درېدو له امله مړ شوی دی. په همدې حال کې وزیر اعلی د پیښې رپورټ غوښته. د لونی مور بیبي نیکبخت وایي حکومت دې د هغې د زوی په وژنه پرده نه اچي. ابراهیم ارمان لونه په بوري یا لورلای کې زیږیدلی و. هغه له بلوچستان پوهنتون په ادبیاتو کې ماسټري درلود او په یو ځایي کالج کې استاد و. نوموړی له لومړي سره د لیبرال یا آزاد فکره سیاست پلوی و او د دې لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی شو. ارمان لونی د پښتون ژغورنې غورځنګ په تحریک کې د خپلې خور وړانګې لونی سره مشهور و. مور وایي زوی یې باور درلود چې تحریکونه د ښځو له ملاتړ بغیر نشي کامیابېدلی.
زه د شیدو د نار پاک نه کوم، ښځه او نر یو دي.
تر اوسه پورې د ارمان لونی د طبي معاینه یا پوسټ مارټم نتیجه نه ده راغلی چې ثابته کړي چې آیا نوموړی د پولیسو د تشدد او که د زړه له دورې مړ شو. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي ارمان لونی په قصدي ډول هدف ګرځول شوی. د ارمان لونی د مرګ په ضد د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو په بیلابیلو ښارونو کې پښتنو مظاهرې کړي دي.
د بشیر ګواخ رپورټ مولیدو پرون په کندهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وجل شوي مخکښ محمد ابراهیم ارمان لونی د جنازې غیابي لمونځ وشو. د جنازې په مراسمو کې د کندهار ګڼ شمېر اوسېدونکو برخه واخیسته. د مراسمو ګډونوالو د لونی وژنه د پښتنو د ځنځیري وژنو د لړۍ یوه کړۍ وبدله. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي لونی د فبروري پر دویمه د بلوچستان په لورلای کې د پولیسو د تشدد په نتیجه کې وژل شوی دی. صادق رښتینی معلومات راکوي.
د کندهار اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ د دغه ولایت په عینومېنه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي غړي ارمان لوړی د جنازې غیابي مراسم ترسره کړل. دوی د ارمان لوړی وژنه د ډیورین کرښې په دواړو غاړو کې د پښتنو د وژنې د روانې لړۍ یو مثال یاد کړ او ګاونډي هیوادونه یې د پښتنو په وژلو او زورونو تورن کړل. د کندهار اوسیدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ څخه د ملاتړ ترڅنګ وویل چې د پښتنو د حقونو د دفاع په برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
دا ټول افغانان سره یو چې هم به سوله چې افغانستان ته راځي هم به لرو پر پښتانه سره یو کېږي په انچپاخ د چا پلار یې نشي ختمولی. ټول زموږ غرونه دي که لر دي او که بر دي. نن موږ د ارمان جنازه جګو که موږ دې په ژوند دې نه دفاع کړې وای په ژوند مو دې دغه حق بدرګه کړی وای ترې یو ځای مو رسولی وای نو بیا به انشاء الله تعالی داسې حالات نه بل حالات بو
داسې ډیر اتلان مو کړی دی او دا مرمز ډول شته دی دا موږ په کلکه غندو.
د ارمان لونډی له وجل کېدو وروسته د افغانستان په ځینو شهرونو د متحده ایالاتو په پلازمینی او په ځینو اروپایي شهرونو کې د پښتنو لخوا اعتراضي غونډې سوي. اعتراض کوونکي چې لا یې هم شمېر زیاتیږي د ارمان لونډی قاتلونو ته سزا غواړي او وایي چې په دې اړه باید سمدستي پلټنې وسي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي افغانستان د وزیرستان او کډوالو د ستنیدا په څلورم پړاو کې پر غوي د بکخیلو کیمپ ته د تګ شرط ختم کړی دی. د چارواکو په خبره پرونی په غرام خان بندر کې د کډوالو له مشرانو سره ولیدل ورته ویل چې د واپسې پر وخت چې غوي هر څه وغواړي تلای شي. انتظامی کډوالو ته د خپل نمونو د اندراج لپاره یو نه وخت ورکړی دی. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان انتظامی چارواکي وایي افغانستان کې میشته کډوالو واپسۍ څلورم پړاو به زر پیلاوي او د واپسۍ پر مهال کډوالو لپاره باکاخیل کډوالو کیمپ ته د تلو شرط ختم شوی. دوی وایي څلورم پړاو کې راستنیدونکي هغه کډوال چې سیمې یې کلیر وي نیغ به خپلو سیمو او کورونو ته ستنیږي. که سیمې یې کلیر نه وي او ورته واپسي نه وي شوی نو بیا هم وزیرستان کې له خپلو خپلوانو سره پاتې کېدلی شي او څوک چې په مرزی غواړي هغه بکاخیل کیمپ او یا نورو سیمو کې پاتې کېدلی شي. د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامی غلام خان تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ته وویل پرون یې په غلام خان باندې افغانستان کې میشته کډوالو مشرانو سره غونډه کړې چې چارواکي د دغو مشرانو سره د دوی پر غوښتنو متفق شوي او ورته یې ویلي چې څومره زر کېدلی شي دا اندراج فارمونه د کډوال راولېږي چې دا واپسۍ بهیر پیل کړي.
امیر د ګلونه کې متاثرین مسونه جرګار غوښتي وه چې په دغه خبره مونږ د مو اتفاق سره وشو چې دوی ته مشته رابطه لښتینا فارمینه لږلې دي چې تاسو په هغې کې د خپل فامیل تفصیل درج کړئ په یوه هفته کې د نه مشته واپس راوړئ. دویمه خبره مو د دوی سره دا وشوله چې تاسو کډل ته په وزیرستان کې خپل رشتہ دارون وی چې چا علاقې نه دي نن تر په ورځې پر کلیر شوی افغانستان تاسو نشي سي داره کو د خپل رشتہ دار کته لا ژل شي وخت دي چا علاقې داسې دي چې اوپن دی غته واپسی شوی دو هغه ډایرکټ افغانستان نه دي سیده غزي ته راسول شي. بیا هم کزنه داسې خلک وي پکې چې هغه بنو ته تاګوري یا کم ته تاګوري نو غي بند اس باندې نشته. دې مطالبه دا غوي چې مل مال مویشي لري مو شو نوستوي هغه ورته وي چې بالکل دې تاسو مال مویشي تاسو دې ځون سره
دا انتظامی په وینا وړاندې درې مرحلو کې یې له افغانستان نه خواوشا 15,000 کورنۍ راستنه کړې چې وړاندې به دغه کډوال بکاخیل کډوالو کیمپ ته لګل کېدل. خو دا زلبادوی دا کیمپ په ځای خپلو سیمو وزیرستان کې خپلو خپلوانو او یا چې څوک په خوخه پاکستان کې کم ځای ته ځي هلته تللی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
نن د روسیې په مرکز مسکو کې ځینې افغان سیاستوالو د مدني ټولنو غړي غونډېږي او له طالبانو سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي. افغان حکومت له دې غونډې سره مخالفت ښودلی او ځکه یې څوک هلته نه دي لیږلي. د روسیې چارواکي دا ناسته مهمه بولي خو افغان حکومت ورته د شک په نظر ګوري او دی دریز لري چې له طالبانو سره د خبرو یوازینی ځای د خلکو لخوا ټاکل شوی افغان حکومت دی. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مشر سلاکار ډاکټر فضل محمود فضلی وای د روس په پلازمینې مسکو کې د طالبانو سره غونډه سیاسي هدفونه لري خو پریکړه کوونکې ناشته نه ده. داغه په وینا له همدې کبله په کې د افغان حکومت پلاوی برخه نه لري. نوموړی د فروری په څلورمه مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې زیاته کړه
د غونډې ته ځینو افرادو د افغانی مذاکراتو نوم ورکړي. دا په هیڅ ډول د افغانی مذاکراتو برخه نه ده ځکه چې دلته هیڅ ډول تصمیم نه نیول کیږي. دغه غونډه کې چې هر څه خبره فیصله کیږي د هغې د اجرا کولو لپاره نه کوربه هیواد کولی شي چې کوم تضمین ورکړي او نه د غونډې ګډونوال.
د مسکو غونډه د روس حکومت او ځایي افغانانو په هلو ځلو رابلل شوې. په غونډه کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی، دراتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو سیال محمد حنیف اتمر، ځینې پیژندل شوي سیاستوال لکه عطا محمد نور، اجی محمد محقق، یونس قانونی، حکمت خلیل کرزی او عبدالهادی ارغندیوال ترڅنګ د مدني ټولنو غړي برخه لري. د طالبانو یو پلاوی هم مسکو ته رسیدلی دی. په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال چې د دې غونډې له تنظیمونکو څخه یو دی، ازادي راډیو ته ویلي چې د غونډې هدف د افغانانو ترمنځ د مکالمې لپاره موقع برابرول دي.
طالبانو هم نه غوښتل چې په اصطلاح باندې کچیر د افغان حکومت اشتراک کوي، دوی پکې ګډون ولري. نو دې په خاطر باندې چې حد اقل په افغانستان کې سیاسي ګوندونه، اجتماعي ټولنې، با نفوذ شخصیتونه هم په شکل د اشکال باندې د افغانستان د دولت جوړون کړي. نو زه فکر کوم چې له دوی سره خبرې کول به هم داسې یو مفهوم ولري چې موږ یو لارې ته سره ورسیږو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې روسیو کې د افغانستان سولې لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو قطر دفتر چارواکو سره یوه اونۍ مسلسل خبرې وکړي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ واضح کړی چې نور د افغانستان اتلس کلنه جګړه روان ساتل نه غواړي ځکه چې په وینا یې هلته یې ډېر لګښت کیږي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مشر سلاکار ډاکټر فضل محمود فضلی وایي روانې جګړې په زرګونو افغانان وژلي او په لکونو یې بې کوره کړي، نو دوی یې ختمولو ته لیواله دي. خو د هغه په وینا دا په داسې طریقه په کار ده چې د افغانستان کړي پرمختګونه پکې زیان ونه ویني.
د سولې مهمترین حامید په افغانستان کې د افغانستان اوسنی ولسمشر او څه چې جمهور رئیس یا د افغانستان اسلامي جمهوریت مخالف دی یا معنی دی هغه د یو معاملي مخالفت کوي. دغه راز جمهور رئیس د هر پلان مخالفت کوي چې هغه به د افغانستان د مهمو بنسټونو د رنګولو هڅه وي.
فضلی د طالبانو د قطر دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزی هغه خبرو ته اشاره کوي چې د نن آسیا په نامو ویب سایټ ته یې کړی وی او ویلي و چې که مذاکرات کامیاب شي افغان پوځ به منحل کیږي. طالبان له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتلو لپاره مهالویش د بندیانو خلاصول او د افغانستان اساسي قانون یا آئین بدلیدل غواړي. بلخوا افغان حکومت دریز لري چې پر دې مسایلو حل خبرې کېدل شي چې د دواړو خواو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات وشي.
د بشیر ګواخ پر رپورټ کې مو واوریدل چې نن د افغانستان د روغې جوړې په تلاو د خبرو لپاره په مسکو کې یو غونډه کیږي. زموږ همکار په اسلام آباد کې خبریال طاهر خان په سارنۍ خبرونه کې موږ ته وویل چې په دغه غونډه کې دغه غونډه چا جوړه کړې ده، په دې کې ګډون څوک کوي او دا چې دغه حرکت په افغان سولې لپاره د روانو هلو ځلو سره څنګه مرسته وکړي.
په کابل کې د روس سفارت دعوتونه ورکړي وو. په روس کې چې کوم میشت افغان دي دا غی لخوا دا منظم شوی دا د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ اته دیرش کسیزا یو پلاوی 13 ورځ د کابل نه خوځیدل دي مسکو ته. حنیف اتمر چې صدارتی امیدوار هم دی حزب اسلامي دا حامد کرزی لخوا چې کوم فهرست خپور شوی دی دا غی کې مهم شخصیات دي لکه دا طالبانو پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف دی د سولې د شورا غړي دی حاجی بن محمد حکیم مجاهد او اسلام آباد پخوانی سفیر چې وو د افغانستان عمر زاخل عالم دی وکیل احمد متوکل زلمی رسول دی نشان واسطنی لکه د ډاکټر نجیب په وخت کې چې کله کو د کام کړي وا هم دا وس شوی دی طالبانو لس کسیز پلاوی هم د شیر عباس تانگزی چې د طالبانو د سیاسي دفتر پخوانی مشر دی د مشر دی
خا او دا کومګه ګورو طاهر خان امریکا یو خو طالبانو سره خبرې کوي او دانن په مسکو کې بل یو حرکت پیلېږي نو تاسو تحلیل څه دی دا خبرې کمی خو تروانی دی د مسکو د نننې غونډه او د دې خلکو د لیدنې کتنې دا بعد د افغان سولې د روانو حلو زلو سره کوم مرستو کې د منوري هم تیز شي څنګه
ک مختصر زوی ما دوه بیان یې خبرې شوې دي د دې غونډې وړاندې یو د چکم دا کسان مایات کړه حمد کرزی په مشرۍ چې تل دی د دې خوا باقی کې دا ویل شوې دي چې دا ګام د بین الافغانی مذاکراتو شروع کولو لپاره دوی یو مهم ګام بلی بل دي دا خبره هم کوي چې یو خبري د اوربند خبره کوي دویم بدی چې موجوده نظام د په افغانستان کې دا غیر فقط کې دوه باندې ټینګار کوي دریم دي دا خبره هم کړی دا چې دوی د طالبانو او د امریکا ترماس کوم د خبرو پروسه دا غیم لا تل کی حوصله افزایی کی د طالبانو شکم بیان یې راغلی دا پخې کې دا ویل شوې دي چې دوی به خپل نظر دوی سره شریکی دراتونکو په خبره دا یو سره شورا هم ورغلی وي
په اسلام آباد کې خبريال او د مشال لړیو همکار طاهر خان او چې په مسکو کې چې نن د افغانستان د سولې په تړاو کومه غونډه جوړیږي په دغه موضوع معلومات راکول
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف یو پارلماني استازي محمد اقبال اپریدی ویلي حکومت ډیر زر د قبالي ضلع په ضرورتمندو د صحت کارت تقسیمولو چارې پیل کړي د خبره لدی سره د غوسیمو بې وزله خلکو کول شي په سرکاري او هم شخصي یا پرایویټ هسپتالونو کې د مفت علاج اسانتیا ترلاسه کړي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګل پورز په هیواد کې د صحت انصاف کارت په نوم د سکیم پرانستو وکړه احمد الله رپورټ راکوي
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلیمانی استازي محمد اقبال افریدی پرون نا وخته مشال ریډیو ته وویل د فروری د شلمې نیټې نه بعد صحت کارت چاپ کول شروع شي او په لومړۍ مرحله کې بعد اسلام آباد نه علاوه د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو په ضرورتمندو او غریبو کورنو کې ویشل کیږي د نوموړي وینا وا د و قبایلی ضلعو او د شپږ اف ار 15 لکونه زیاتو غریبو کورنو ته بعد صحت انصاف کارت ورکړی کیږي او د کورنۍ هر غړی کولای شي چې د کارت په ذریعہ تر ولکه او شل زر روپو پورې مفت علاج وکړي د ذکر دا چې د ګل پورز د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د صحت انصاف کارت پرانیسته وکړه او وینا یې وا چې د ملک اته کروڑ خلکو یعنی یو نیم کروڑ خاندانونو ته بعد د کارت د لارې د صحت مفت سہولیات ورکړي کیږي د عمران خان وینا وا
اسلام آباد کې اندر اور فاٹا کې اندر مستحق لوگوں کو
دا وی اسلام آباد او قبایلی ضلعو کې غریب او ضرورت مند کورنو ته ولکه شل زر روپو پورې د صحت انشورنس ورکو یعنی که په ایوی کورنۍ کې څوک ناروغ شي نو کولای شي چې یاد رقم په خپل مریض ولګوي هغه کورنۍ چې د وړاندې څخه خپل خرچې ډېر په مشکل سره پوره کوي د کارت ترلاسه کولو وروسته د هغوی لپاره به ډېره اساني شي او ان شاء الله د صحت کارت لوجبا په ملک کې په غربت کې تر ډېره حدا کمی راشي د ذکر دا چې لدی وړاندې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې په خپل تیر دوري حکومت کې همدا شان یو سکیم پرانسته په 2014 کې کړی و چې تر مخه به هر کارت لرونکي کورنۍ د صوبې په ټاکل شوو سرکاري او پرایویټ هسپتالونو کې 15,00,000 روپو پورې مفت علاج کولای شو
رودونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز ل نجیب عامر اور
بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیا لانګو پرون په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي مشر ارمان لوڼی وژنه وغندله او دا یې هم وویل چې د طبي معایناتو یا پوسټ مارټم د راپور مخې ته راتلو نه پس به د پیښې تر شا لاس لرونکو کسانو خلاف کاروایي وشي. د پاکستان پوځ وایي د جنوبي وزیرستان په ګلکس سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې درې ترهګر وژل شوي دي. پوځ وایي دوی د استخباراتي معلوماتو پر اساس دغه برید ترسره کړی او له وسلوالو یې مشینګڼې، لاسي بمونه، مخابرې او پیسې هم ترلاسه کړې. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د نوماندانو لومړنی لیست اعلان لپاره تخنیکي تیاری بشپړې شوې. کمیسیون ویلي چې په دغو انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره 300 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې د 2013 کال په لومړیو کې په انټر کانټینینټل هوټل د ترسره شوي برید په تړاو 21 کسان په بند محکوم شوي چې پکې 8 تنه طالبان او 14 تنه د کابل بلخ امنیتي شرکت غړي دي. د پاریس ښار د استوګنی په یوې ودانۍ کې نن سهار د اور لګیدنې پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د اور وژنې یا اطفایي ویان کلیمنت کاګنن وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 23 نور کسان ژوبل شوي هم دي. د عراق ولسمشر ابراهام احمد صالح وایي د دوی په خاوره کې میشت امریکایي ځواکونه د ایران د سارنې په موخه نه بلکې د ترهګرو د ځپلو په موخه د یو تړون له مخې موظف دي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په عراق کې د دوی مهم پوځي مرکز به دوی نه بندوي ځکه چې پر ایران نظر ساتل غواړي. اروپایي ټولنې دغه نوي میکانیزم هرکلی کړی چې تر مخې به د امریکایي بندیزونو باوجود له ایران سره تجارتي اړیکو ته لاره هواره شي. خو په تهران هم له دې قبله نیوکې کړي چې بیلیسټیک توغندي ازموي. د اروپایي ټولنې په ځینو هیوادونو کې طرفګانې فعالیتونه او په منځني ختیځ کې مداخله کوي.
او سردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي له سراج زهیر اورو.
نن ایکسپریس ورس پانی خپل ادارې د پاکستان په اقتصادي صورتحال لیکلي. کله چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په اقتدار کې راغلی نو وایي چې خراب اقتصادي صورتحال ورته په ورسه کې میلاو شوی دی او د دې حل لپاره کوششونه کوي. د ادارې په خبره باید چې د خزانه د وفاقي وزیر اسد عمر په ګډون ټول حکومتي غړي د ټي وي په پروګرامونو کې دا بحث په ځای د ملک اقتصاد اړخ ته توجه ورکړي او چې د ولس سره کومې وعدې کړې وي چې اقتصاد به ښه کړي او روزګار به پیدا کړي نو ولس د هغې وعدو پوره کول پتاماده. اداري اخر کې وایي په داسې صورتحال کې به حکومت لا د ادارو سمولو اړخ ته توجه ورکول پکار وي. د دې ترڅنګ جمهوریت پښتون خپل اداري کې لیکي وفاقي حکومت له خوا د ځمکو د نرخونو په ټاکلو د جنرال سیلز ټیکس او د کرکلی ټیکس یا مالیه اختیار د صوبو نه واپس اخستلو لپاره د اعلی اختیاراتي کمیشن جوړولو فیصله د ستاینې وړ ده ځکه چې د پاکستان د آئین په 13 ترمیم کې صوبو ته د زیاتو اختیاراتو ورکولو لړکی په دې یو بل بحث شروع کیدی شي. دری په وینا کې ډېرې مودې راسي د ټیکس نظام غوړ جوړولو لپاره کوششونه کیږي خو تر اوسه پورې هیڅ نتیجه نه درامنسته شوی. نو کوز دا کمیشن غوړ جوړول وینو په کار د چي د صوبو سره مشورې وکړي شي. دریا اخر کې وایي په موجوده صورتحال کې کوشش دا په کار دي چې د ټیکس نظام کې اصلاحات وکړي شي او په دې عمل کې د صوبو ګډون باوري جوړ کړي شي. لپی خور خپلې دن کې اجر سپنه خپلې ادارې کې وایي وزیر اعظم عمران خان په کورونو کې د استعمالي دن کې ګیس د زیاتو بیلونو نوټس اغسته او د پلټنو حکم یې ورکړی. دارنګ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د ګیس او بجلی ادارو ته د زیاتو بلونو لیګل لړکی خبرداري ورکړی چې لدی ډډه وکړي. اداري وایي دا حقیقت دی چې پاکستان کې د توانای بحران دی خو دا مسله په دې نه هواریږي چې زیات بلونه ورولېږي باید چې د دې لپاره دوی خپل نظام سم جوړ کړي چې د بجلی او ګیس د غلا مخه ونیول شي او دارنګ نور انتظامات هم وکړي شي. اداري اخر کې وایي د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره به د دې دواړو ادارو افسران او کارکونکو لا د خپل ذمہواریو احساس کول وی او د دې سره سره په کار د چي معاملاتو مخکې بوتلو لپاره په سمدستي توګه یو فریم ورک هم جوړ کړی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې پر پاکستان غږ کړی چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو لا درک کړل شوي فعالان معلوم کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په ولیکنه کې راغلي امریکا غواړي د افغانستان په شمول د یو شمېر هغو جګړو چې د پکې ښکېله ده خرچې راکمې ورته سیاسي حل ولټوي. تفصیل فرخندې اسد اورو.
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل لیکي په پاکستان کې د بشري حقوقو د کارکونکو لا درک کېدل د اندېښنې وړ خبره ده او د پاکستان حکومت یې باید زر تر زره معلومات وکړي. په خپل یو لیکنه کې امنیسټي انټرنیشنل لیکي که دغه لا درک کسان د ریاست په جیلونو کې وي نو زر تر زره د عدالتونو ته وړاندې کړل شي او په دې اړه دې ټول معلومات ولس او دغو کسانو کورنیو ته په ډاګه کړل شي. د پاکستان حکومت ویلي دوی غواړي چې د ورکو کسانو مسله هواره کړي او په دې اړه په قانون کې یو ترمیم هم کوي چې تر مخه به د خلکو لا درکه کول غیر قانوني وګرځيږي. خو امنیسټي انټرنیشنل وای باید د هغو ټولو لا درکو خلکو په اړه هم معلومات خپاره کړي چې ولې ریاستي ادارو پورته کړي او ولې عدالتونو ته تر اوسه نه دی وړاندې کړل شوی. د پاکستان په ځینو سیمو کې په وروستیو کې د خلکو د لا درکه یو شمېر پیښې رپورټ شوې دي او د بخښنې نړیوال سازمان وای حکومت باید دې مسلې ته پوره پام وکړي او هغو کورنیو ته دې معلومات ورکړي چې خپل خپلوان یې د نامعلومې مودې راهیسې ورک دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د 10 کلنې جګړې وروسته باید اوس نړیوال دې خبرې ته زیاته توجه ورکړي چې څنګه دغه جګړه پای ته ورسوي او یو دوامداره سوله پر ځای کړل شي. ورځپاڼه لیکي د 2000 کال د سپتمبر پر 14 نیټه امریکایي کانګرس پر افغانستان د طالبانو خلاف او د اسامه بن لادن د نیولو لپاره د حملې کولو د اخراجاتو منظوري ورکړه خو په هغه وخت کې دا نو معلومات چې پر دغه جګړه به څومره مصرف راځي. امریکا په عراق او افغانستان کې د زیاتې مودې لپاره پاتې شوی او په ارباو ډالر یې په دغو جګړو مصرف کړی دي. کله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واک کې راغی نو د هغه وینا وه چې دی به دغه جګړې ختموي او د بهرنیو جګړو خرچې به کموي او ځکه هم غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېره راکم کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
امریکا د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو دغه اقدام هرکلی کړی دی چې پترس کې خوان ګوایډو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندل شوی. په دې هیوادونو کې فرانسه، جرمني، برتانیا، اتریش، ډنمارک، لاتویا، لیتوانیا، هسپانیا، سویډن، چک جمهوریت او هالند شامل دي. په همدې حال کې د کاناډا وزیر اعظم ویلي هیواد به د وینزویلا ولس ته د 350 میلیونه ډالر په اندازه بشري مرستې ورسوي. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه پر ورځ د 2 اروپایي هیوادونو لخوا د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه د خوان ګوایدو په رسمیت پیژندلو هرکلی وکړ. نوموړي په یوې اعلامیې کې د اروپایي ټولنې د نورو هیوادونو په ګډون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د خوان ګوایدو په رسمیت پیژندلو سره د وینزویلا د خلکو ملاتړ وکړي. یو شمېر اروپایي هیوادونو وروسته له هغه په ګډه دا اقدام وکړ چې د نوي انتخاباتو ترسره کېدو لپاره یې ضرب الاجل پای ته ورسېد. دوی د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته 8 ورځې وخت ورکړی و چې نوي انتخابات وکړي. روسیه چې په وینزویلا کې د دغه بحران له پایله یې د مادورو ملاتړ کړی د اروپایي هیوادونو پر دې اقدام سخت انتقاد وکړ. د کاناډا صدر اعظم بیا اعلان کړی چې د وینزویلا خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره 350 میلیونه ډالر مرسته کوي. جاستن ترودو تېره ورځ د کاناډا په اوتاوا ښار کې د لیما ډلې د غونډې پر مهال دا څرګندونه وکړه. دغه ډلې چې د کاناډا او 12 نورو لاتین امریکایي هیوادونو جوړه ده د وینزویلا د سیاسي بحران په اړه دا غونډه جوړه کړې وه. جاستن ترودو په دې غونډه کې له ګوایدو څخه د کاناډا پر ملاتړ هم ټینګار وکړ.
We convened this emergency meeting.
دوی وی موجده بیرنی غونډه د وینزویلا د ورستیو پیښو وروسته جوړ کړه. کاناډا تیرونی له نور متحدینو سره یو ځای سو او د ملي اسمبلی مشر خوان ګوایدو چې په دیموکراتیک توګه انتخاب شوی وو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژند. ما پرون له ګوایدو سره خبرې وکړې او خوښ یم چې شخصا مې د کاناډا ملاتړ هغه ته ورساوه. فرانسه هم له غوی ودونو د چې خوان ګوایدو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندل دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پرون له رادیو فرانسې سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په وینزویلا کې دیموکراسي د انتخاباتو ترسره کېدو له لارې راتلای شي.
Notre point de vue c'est de dire nous constatons
زموږ پام دی چې مادورو د بیرنیو انتخاباتو غوښتنه رد کړه. هغه انتخابات چې کولای شي وضعیت آرام او عادي کړي. موږ باور لرو چې ښاغلی ګوایدو د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو ظرفیت او مشروعیت لري. د وینزویلا د حکومت سیاسي مخالفین چې د ګوایدو پلویان دي د دغه هیواد د ولسمشر انتخابات له درغلیو ډک بولي. دوی شاوخوا 10 ورځې د مخه د وینزویلا د ولسمشر په توګه د نیکولاس مادورو د بیا انتخابېدو په اعتراض کې مظاهره پیل کړې. معترضان له واکه د مادورو د لرې کېدو غوښتنه کوي خو مادورو ځان د دې هیواد قانوني ولسمشر ګڼي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9:00
د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه شپږ سو یو ویشت کلو هرڅه. لنډې څپې دولس زره یو سل لس پنځلس زره اووه سوه شپېته دیارلس زره پنځه سوه اتیا او ولس زره اته سوه اتیا کلو هرڅه.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل په دې معنی نه دي چې ګوندې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې شلیږي. عبدالله پرون دوشنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل افغانان باید بالاخره هغې ورځې ته تابعه ولري چې په خپلو پښو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له افغانستان خپل سرتیري وباسي. په عین وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم منشي فیصل سمی ویلي امریکا او افغانستان په خپلو کې امنیتي تړون لري او په دې برخه کې پریکړې یو طرفه باید و نه اوسي. اکرام الله اکرام جزئیات راکوي.
خاغلی عبدالله عبدالله وویل چې له افغانستانه د امریکایانو وتل د ژمنو د پای ته رسیدو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شلیدو په معنا نه دی. دی وایي کله افغانستان اوس مهال د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پریکړه کیږي نو آیا دا به د افغانستان لپاره د نړۍ پای وي او کنه؟ موږ ټول باید لاس تر زنې کینو او په دې هیواد کې د قیامت د راتلو انتظار وباسو. نه، نن هم د امنیت ټینګښت او دفاع برخه تر ډیره زموږ د امنیتي ځواکونو پر غاړه ده. نوموړي وویل چې اوس مهال هم د افغانستان په زیاتره برخو کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه د افغانستان ملي او دفاعي ځواکونه په یوازې ځان پر مخ وړي. خاغلی عبدالله همدا شان وویل چې هیڅکله په افغانستان کې د امریکایانو د دایمي پاتې کېدو په اړه بحث او هوکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له افغانستان خپل عسکر باسي. خاغلی ټرمپ د سی بی ایس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې په استخباراتي چارو ډیر اتکا کولای شي. خو د امریکا سنا مجلس د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ویستلو له طرحې سره مخالفت وښود. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ داسې وخت له افغانستانه د عسکرو په ایستلو ټینګار کړی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ خاغلی ټرمپ ته په یو لیک کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه ځینې وړاندیزونه کړي. په دې لیک کې چې جزئیات تیره اونۍ نیویارک ټایمز پاره کړي وو، په افغانستان کې د یو اغیزمن شمېر امریکایي عسکرو د پاتې کېدو او د لګښتونو د راکمولو وړاندیزونه شوي وو. د راپورونو په اساس اوس مهال شاوخوا سوار لس زره امریکایي عسکر په افغانستان کې دېره دي. د ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو په کور دننه د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو اندېښنې هم راپارولې دي. د دغه جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي چې امریکا او افغانستان امنیتي تړون لري او په دې برخه کې که هره پریکړه کېږي باید یو طرفه ونه وسي.
دی وایي
موږ له امریکا سره امنیتي تړون لرو. هر ډول یو طرفه تصمیم چې د امریکې له لوري نیول کیږي افغانانو او افغان حکومت ته به د منلو وړ نه وي. زموږ هیله دا ده چې د همدغه ژمنو او تړون په اساس باید پریکړه وشي. خاغلی سمی اندېښنه څرګندوي چې که امریکایي ځواکونه له وخت مخکې له افغانستانه ووځي، په دې هیواد کې به د ګاونډیو هیوادونو پراخه لاسوهنو ته زمینه برابره شي او افغانستان به یو وار بیا د نړیوال تروریزم په مرکز بدل شي.
اکرام الله اکرام. پاکستاني ډونرز پانی په لیکنه کې د افغانستان د روغ جوړې د روانو هڅو په اړه د هغه هیواد د چارو د یو شنونکي او خبریال احمد رشید وروسته خبر راغستې دي. نوموړي ویلي طالبان له امریکا سره د سولې خبرې له یو قوي دریځه کوي. د ده په اند د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو په کار کې جدي دی. د دې لیکنې تفصیل هم درته اورو. ډان رسپانه د خبریال او افغان چارو څېړونکي احمد رشید په حواله وایي طالبان له امریکا سره د سولې پروانو خبرو کې له دې عمله چې د افغان حکومت په پرتله د افغانستان پر زیاته برخه خاوره کنټرول لري له یوه قوي دریځه غږیږي. نوموړي د اتوار پر ورځ د کراچۍ په ګورنر هاوس کې د ادبي میلې په پای غونډه کې د افغانستان د روغې جوړې په تړاو د طالبانو او امریکا د روانو خبرو په اړه څرګندونې کولې. رشید ویلي مهمه دا ده چې طالبانو داسې یو امریکا موندلې چې خبرو ته آماده ده. د نوموړي په خبره په تیرو وختونو کې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د لوړپوړو ډیپلوماټانو هڅو ته د امریکایي ولسمشرانو پوره ملاتړ ترلاسه نه و. طالبانو درک کړی چې د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو په کار کې جدي دی. نوموړي په خپل انتخاباتي کمپاین کې له امریکایي ولس سره په دې حقله ژمنې هم کړې وې. احمد رشید زیاته کړی د په فکر د افغان سولې لپاره د امریکا استاذ زلمی خلیلزاد چې هر سحر له خوبه پاتسي دا ویره بور سره وی چې حسینه ولسمشر ترامپ پرته له دې چې له طالبانو سره د د معاملې پایلو ته انتظار وباسي د شپې په خپل یو ټویټ کې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه نوی اعلان کړی. رشید منلی چې په تیرو درو څلورو میاشتو کې د افغان سولې په تړاو خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو د نوموړي په اند لا هم وخت شته چې پر دغه موضوع د خلکو نظرونه بدل شي او نورې خبرې ورباندې وشي. احمد رشید هم داراز ویلي د روانې میاشت په پای کې د طالبانو او د خلیلزاد ترمنځ د کېدونکو خبرو د پایلو په اړه څه نشي ویلې، خو یوه خبره ورته معلومه ده چې ولسمشر ټرمپ پریکړه کړې چې له افغانستانه به خپل پوځیان وباسي. د نوموړي په خبره طالبان به تر هغې د اوربند په اړه یوې موافقې ته تیار نشي چې د افغانستان نور یو شمېر سیمې هم په ممکنه توګه تر خپل کنټرول لاندې رانولي. طالبانو دا هم درک کړی چې د سیمې هیوادونو دوی ته اهمیت ورکړی او دې خبرې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته زور ورکړی دی. لیکنه زیاتوي د کراچۍ د ادبي میلې په مباحثه کې د ساؤتھ ایشیا سنټر آف اټلانټک کونسل نومې ادارې یوې څېړونکې فاطمې امان بیا د طالبانو او ایران اړیکې مهمې وبدلې او وی ویل چې دغه موضوع د پخوا پرتله زیاته پیچلې شوې.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخې ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د خیبر پختونخوا د نرخزانو اتحادی پرون په پیښور کې د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې د تیرې جنورۍ میاشتې پر دیرشمه په کرک سیمه کې د یوه نرخزي د وژنې او د دوو نورو د ټپي کېدو پیښه وغندله. دوی له حکومت وغوښتل چې د پیښې پلټنې او د دوی د امنیت خوندي کولو لپاره لازم اقدامات وکړي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
پیښور کې دا ګل پورز دا کوهټ او د پښتونخوا نور سیمو سره تعلق لرونکو خواجه سره یو احتجاجي مظاهره وکړه او غوښتنه وکړه چې په کرک کې د پروګرام رستو په لاره کې په دوی کله ډز وشوي او د دوی یو ملګری خواجه سره مړ او دوه نور ژوبل شو. نو کوهټ ډیسټریکټ اسپتال کې ورسره د اسپتال عملی یو ډول مرستې نه کولې. د کوهټ سره تعلق لرونکي یو خواجه سره جی دی مشال لیړو ته وایي،
مونږ ته یو مړی پروت وا بل زمونږ زخمی چې کومو هغه کې ګولې پرتې وې، دی وایي ډاکټر نشته دی په اسپتال کې، اسپتال به یو ډاکټر به پکې نه دا څنګه کې دی شي، ولې دا خواجه سره د چانه پیدا نه دی.
یو بل خواجه سره لیلا وایي چې د دوی ملګری اووجل شو، خو ولې لا تر دې دمه پولیس نه خو صحیح کاروي کړ دا او پټه دوی زورولي او تنگولي شي.
پولیس اوسه پورې د اصلي مجرمانو پورې نه دی رسیدلې. الټا زمونږ خواجه سره چې دین دوی یوي وی ډیری نه اوچتای تانو کې اچي پی پی کوي او وتوي چې سبب انکوایري کیږي. نو اخر دا کوم انکوایري چې دا غیر لپاره تانو کې شپکول پکاري.
دغه احتجاج کې برخه خستون کې د پیښور سره تعلق لرونکي خواجه سره صوبیا خان وای
ترانزیت په کم ځای کې وی اې د تحفظات نه ملاوي واقعیا ته ماغي سره ماغرنګ کېږي ځان زمونږ ناری او زه احتجاجونه کې خوده منسوګ حکومتي طرف نه سوګو ته پر اکشن ناخلي که زمونږ به خبر باندې غور نشو مونږ به ځان نسوځو.
ولی په دې لمو چې کله د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو د سرکاري محکمې ډیپټي ډایرکټر اکبر علي سره تماسونه ول، نو هغه مشال لیړو ته ویل چې په دغه برتکونکو کې یو کس نیول دی او ډیر ژر به د اسپیټل عملی پزت هم کاروي د پلټن ورستو وکړي شي.
مکمل شایاب کی
دغه احتجاج کوونکو خواجه سره وینا وه چې د حکومت لخوا د بیا بیا ژمنه او لوزونو باوجود هم دوی ته هیڅ قسمه تحفظ او د ژوند اسانتیاوي نشته دی، او د دوی په وینا هم دغه وجه ده چې په هر ځای دوی باندې زور زیاتی کیږي او دوی ځان غیر محفوظ ګڼي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په اسلام آباد کې خبریالانو د خپل حقونو لپاره په یوې احتجاجي مظاهره کې د رسنیو له مالکانو غوښتي چې نه یوازې کارکوونکو ته پر وخت ترخواګانې ورکړي، بلکې هغوی دې په زور له نوکریو هم نه لرې کوي. د مظاهرې تابعا د ژورنالیسټانو فدرالي اتحادیې PFUJ کړې وه. د اتحادیې مشر افضل بټ مشال لډو ته وویل د رسنیو مالکانو د ورځپاڼو په اداریو کې د خپلو هغو لیکنو چې پکې وایي د هیواد ادارې باید پر قانون عمل وکړي برعکس روش خپل کړی دی. بلخوا د رسنیو مالکان دریځ درې چې د موجوده حکومت لخوا ورته کم اشتهارات ورکول کېږي، ځکه نو هغوی نشي کولی زیات شمیر کارکوونکو ته تنخواګانې ورکړي. احمدالله معلومات راکوي.
پرون د ګل په مازیګر په اسلام آباد کې د خبریالانو تنظیمونو د شخصي تلویزیون جیو ټی وی دفتر مخې ته مظاهره وکړه او وینا یې وه چې یادې ادارې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې خپلو ملازمینو ته تنخواګانې نه دي ورکړي، نو په کار ده چې زر تر زره دي ورته تنخواګانې ورکړي. د مظاهرې تابعا د ژورنالیستانو فدرالي اتحادیې PFUJ کړې وه. د یادې اتحادیې مشر افضل بټ مشال ریډیو ته وویل د یاد تلویزیون نه علاوه نور هم داسې یو شمېر ټی وی چینلونه دي چې د تیرو څو میاشتو راهیسې خپلو کارکوونکو ته تنخواګانې نه دي ورکړي او پراتون کی کے بعد دغ اداروں مخیتا ہم مظاہرے کوی.
یہ بڑی بدقسمتی ہے وہ میڈیا آنر جو
دا ڈیرہ دا بدقسمتی خبر ادا چھ درسنے و حق مالکان چھ ہر اورز دخپل اخبارونو پا اداریو کی لکی چھ ٹولو ادارو لا پا آئین او قانون عمل کول پکار دی خو پا خپل بیا داسے نہ کوی او پا ملازمینو یہ بگار شروع کرے دے. جیو ٹی وی، نوائی وقت، بول، دان او داسی نورو ڈیرو ٹی وی چینلونو او اخبار مالکانو دا تیرو چلورو نہ تر وہ میاشتو پورے ملازمینو تا تنخواگانی ندی ورکڑی او درسنے و مالک کان گنی چې پرې د ملک قانون اطلاق نه کیږي، نو ځکه د خبریالانو تنظیمونو یې پر ضد مظاهرې شروع کړي. د تیر کال اگست میاشت وروستو په پاکستان کې یو شمېر شخصي ټي وي چینلونو او اخبار مالکانو د ټول ملک نه خبریالانو په شمول په سوونو ملازمین نه صرف د نوکرو څخه لرې کړل، بلکې تنخواګانې هم پر وخت نه ورکوي. د کم پر ضد چې د خبریالانو تنظیمونو په ټول ملک کې مظاهرې شروع کړي. بلخوا د رسنیو مالکان دریځ لري چې د موجوده حکومت لخوا ورته ډېر کم اشتهارات ملاویږي، نو په سارا کې روان دي او نشي کولای چې په زیات شمیر کې کارکونکو ته تنخواګانې ورکړي، نو ځکه ملازمین د نوکرو څخه لرې کوي. د اسلام آباد پریس کلب پخوانی سکتر شکیل انجم مشال ریډیو ته وویل د مظاهرې د لارې رسنیو مالکانو ته پیغام ورکوي چې خپل کارکونکو سره دي زیاتې نه کوي.
یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جس میں حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے اور عدلیہ ہے.
د مطبوعاتو پر ضد دا یو ډیر لوی سازش روان دی او په شاید حکومت، اسٹیبلشمنٹ او عدلیه لاس ته او دوی کوشش کوي چې رسنۍ په خپل کنټرول کې وساتي او چې دوی څه غواړي چې هم هغه ووایي. مالکان هم د دوی سره ملګری شوي او ورځ په ورځ نه صرف خپل ملازمین د نوکرونه وباسي، بلکې تنخواګانې هم نه ورکوي. د دې ناانصافو پر ضد د خبریالانو دا مظاهرې روانې دي، خو افسوس چې حکومت لخوا تر اوسه څه عملي ګامونه پورته نه کړی شو او زمونږ دا مظاهرې به هم تر هغه وخت جاری وي تر څو چې دا لړۍ ودرېدلې نه وي. د جنوري په 15مه د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودھری په ملک کې د خبریالانو مظاهرو وروستو په کراچۍ کې مطبوعاتو ته ویلي وو حکومت مطبوعاتي ادارو ته اشتهارات ورکولو لپاره یو نوې پالیسي جوړوي چې تر مخه به هغه ادارو ته اشتهارات ورکوي کوم چې پر وخت خپلو کارکوونکو ته تنخواګانې ورکولو سره سره د مزدورانو د قانون خیال ساتي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په څلور نیمو بجو
پرون په بادشاہ خان مرکز پیښور کې د پښتونخوا د نومیالي علمي قدر کلندر مومن تلین دی غونډې په ترڅ کې ولمانځل شو. غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټري میا افتخار حسین په لورلای کې د ارمان لونی د وژنې پیښې په یادولو سره وویل چې پښتانه باید په یو موټی شي او د خپلو حقونو لپاره مضبوط غږ پورته کړي. نوموړي همداراز د غونډې ګډونوالو، شاعرانو او لیکوالو د کلندر مومن پر ادبي او سیاسي خدماتو رڼا واچوله. خالد خان رپورټ راکوي.
دا گل پورز دا پیخور باچا خان مرکز کې دا خدای بخلی کلندر مومن پیاد کې جوړ دستوری ته دا وینا په محل دا امین شل پاټه مرکزی ستر سیکتر میا اختیار حسین ویل دی باید چې ټول پښتون کامپرس ګوندونه ادبی او مدنی ټولنې شاعران او لیکوالان په خپل کام د ظلم موجبر خلاف اواز پور تکلی چه نور دا پختون کام دارمانونو قتلول بند کلی شی هغه وایل دا پختنو کامی او ملی مشرانو نخه کول رستو اوس دا پختنو تعلیم یافته او روشن فکر ځوانان وجل کیږي او زور لکیږي
سره مې چې ما خپل کاټر معلوم دي زوج نه دی خبرې ښار کوم نور په تکلیف کې دی لہذا من در دې وخت مناسبت سره چې مثلا زبا تازه یاد کړم چې ارمان مطلع لمنگا شہید کړی شو یو هم په ټولګو ټولګو کې تقسیم شو سو په یو په شهادت خوشالي او سو د بل په شهادت
میا افتیار حسین دا کلندر مومن دا سیاسی ادبی او علمی خدمات هم ستاین وکړه او وی ویل چې کلندر مومن دا کلم سره سره دا ظالم حاکم خلاف خپل آواز هم پورته کړو او دا دې د پاره کې دوبند سره هم مخ او پروفیسر یار محمد مغموم وویل کلندر مومن په پښتو ادب کې یو لوړ مقام لري چې نه صرف سیړنې او کتابونه لیکلي دي بلکې دا ساو لیکونکو دا مرکه په شکل کې ټول شاعران او لیکوالان هم په یو ډګر راغون کړي وو
کلندر صاحب د عربی فارسی د پښتو او د انګلیزي د ټولو ژبو عالم یو ښه شاعر یو ښه افسانه نگار دا چې کوم لغت لیکلي دریا د پاره حواله باندې دا د پښتو یو مستند لغت ته او بل دا چې په دې باندې ټول افسانه نگار چې کوم د متفق دي چې کلندر صاحب چې کوم افسانه لیکلي دي یاغي نه تر اوسه پورې په پښتو کې چا ښه افسانه نه دي لیکلي
دا باچا خان مرکز د سیړنې ادارې مشر او دا پښتون مجلې مدیر حیات روغانی اوایل کلندر ممن علمی او ادبی خدماتو پرانا کې باچا خان مرکز دا د دتلین په مناسبت دغه دستوره جوړه کړې و او دغه شان په اومه فروری د خدای بخلی اجمل خټک پایات کې دا یو دستوري تابعیا کړې دا
کلندر سیب یو ډېر لوی سره دا وی د زینی علمی خبرو سره اگر اختلاف پہ اڑخت دے خوچ کم دے جب دے پارا گوئی کار کھڑے دے کم چاہ دا کام دے سیاست لکم ادبی اگا پکاری سیاست لا چکم اگر اگا ور کھڑے دا نو آغا تسلسل چکم دے نو آغا دیر زیاد ویارمن دے
دا غی دستوری تا دا وامی نشل پاٹے مرکزی سینئر صدر غلام احمد بلور لکوال او سیلنکار سلیم راز او نور شاعران او لکوالان هم کلندر مومن تا دا عقیدت پیرزون اڑان دکڑے خالد خان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
په ننګرهار کې د نیالګو کینولو یا ونو بوټو کرلو په سلنې کمپاین پیل شوی دی. دغه ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال به 2.1 میلیون میوه لرونکي زینتي او غیر میوه لرونکي نیالګي کینوي. باز محمد عابد معلومات راکوي.
په ننګرهار کې د نیالګیو کینولو په سرلنې کمپاین د جنوري په 3 نیټه د ولایت د مقام په انګړ کې د نیالګیو او زینتي بوټو په کینولو سره پیل شو. د ننګرهار د کرنې ریاست سرپرست عبدالوارث تاندوایی چې سکل به په ننګرهار او ګونډیو ولایتونو کې د 2.1 میلیون میوه لرونکي زینتي او غیر میوه لرونکي نیالګي کینول شي.
سکل هم د پسرلي کمپاین 2.1 میلیون نیالګي د آزادو کوریدارانو کرنیزو شرکتونو د کرنې مالداري اوبو لګولو ریاست په هڅه باندې ننګرهار ولایت 28 ولسوالۍ او همدارنګ ګونډي ولایتونو ته لغمان، کونړ او همدارنګ نورستان ولایتونو ته توجه کیږي.
13 کلونو ته په کتو په ننګرهار کې هر کال میلیونونه نیالګي کې نول کیږي چې د نه پاملرنې له امله یې اکثره نیالګي وچیږي. خو د ننګرهار والی آیات الله حیات د ښاروالۍ په مسؤلینو او ښاریانو غږ کوي چې د نیالګیو ساتنه او پالنه په جدي توګه وکړي.
د ښار په حدوداتو کې ښاروالۍ مسؤلیت لري چې د پیاده روانو او د سړک ترمنځ هغه نیالګي یا ګلان چې نول کیږي چې هغه همیش حفاظتي وکړي. فرعي لارو او سړکونو کې دی ولوسونو وانډا ډیره مهمه ده. در جلال آباد په خاریانو غا کومت دو اقلا په هر ځای کې کور ده د پیادارو خواته دو بوټی کینی او هغه مسولیت په خپل غاړه والی.
د جلال آباد خار یو بنوال پته هولا چې خپل باغ نه حاصلات تر لاسه کوي د نیلګیو د کینولو او ساتلو په اړه وایي.
مونږ چې بوټي کرو با چې هغه ته خیسته چوکړک جوړ کو منظم وی کرو آبیاری کو خدمت کو سره ورکو په ټیم سره د هغه حفاظت لپاره متوجه شو چې مال یو نه خوري.
د ننګرهار چارواکي وایي چې سکل به هغو کسانو ته نیلګي ور نه کړي چې په تیرو کلونو کې د ورکړل شو نیلګیو ساتنه او پالنه نه ده کړې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.